السلام علیکم ستړي مشهید مشال لري خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 تر شپږو بجو د مشال لري د نه ساته خبرونه د نن ورځې په دې اخیری خبري غړې کې د خپل قربا منور شاه نیک پیرزونه قبول کړي په دې غړې کې درته د خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار اسرار الله مومن دې درته وایي
پاکستان کورونا چارو وزیر وائی چھ وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک پر ناکامہ کی گی کوٹا کے ترغریز دڑکو روس امنیتی گامونا پرتکل شوی او د امریکہ ولس مشر د لومڑی جل پارا د روسیہ لفا پر گاونڈی ہواد یوکرین د یرغل عملا ولادیمیر پوتن جنگی مجرم بللی دی او خبرونو تفصیل د پاکستان کورونا چارو وفاقی وزیر شیخ رشید احمد وایي چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک به ناکامه کیږي نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپل وینا کې شیخ رشید وویل چې وزیر اعظم عمران خان وزیران ته امر کړی چې د حکومت له اتحادي سیاسي ګوندونو سره په رابطه کې اوسي چې دا رنګ د عدم اعتماد تحریک ناکامه کړي
اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے اتحادی جب بھی فیصلہ کریں
زما امید ہے چې زمنګ اتحادیان چې دا وخت په مذاکرات بوختي هغه بعد وزیر اعظم عمران خان په حق کې فیصله کوي حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د مارچ پر اتمه د کمی اسمبلی په مرکزی دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی د اسمبلی ګوندونو مشر شهباز شریف او پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداری ادا کړی چې حکومت مخالف ګوندونه په کمی اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمه زیات رائے ترلاسه کولی شي د بے باوری تحریک تر جمع کېدو وروسته د قومي اسمبلی سپیکر باید دریو او څوارلس ورځو په موده کې دننه د اسمبلی غونډه وروغواړي او پر تحریک د اسمبلی له غړو رای واخلي د دې تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی له 324 غړو څخه د 102 رایو ته اړتیا ده په کوټه کې د ترګریز دړکو وروسته امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او تر دوه ورځو پورې ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي دي په کوټه کې په 15 مارچ د بلوچستان کونو چارو وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی چې د ښار په مهمو مقاماتو کې د وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ لخوا د ترګریز پیښو رامنځته کېدو دړکې ورکړل شوې دي بیان وایي له دې عمله د زیارت او جمعې په ورځو په کوټه ښار کې ټول سرکاري او شخصي سکولونه کالجونه او پوهنتونونه تړل شوي دي دغه ډول د زیارت او جمعې په ورځو د نهم او لسم جمعتونو کېدونکې امتحاني پرچې هم ځنډول شوي دي بل خو د کوټې په سیول سیکریټریټ ریلوی سټېشن بازارونو او نورو مهمو مقاماتو او لارو د پولیسو سره د عسکرو ګشت زیات کړل شوی دی د بلوچستان کونو چارو وزارت لخوا په خبر شوی بیان کې د کوټې کمشنر ډیپټي کمشنر او پولیس افسرانو ته ویل شوي چې له ښار څخه په وتونکو داخلیدونکو لارو دی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ ډلې تر دې دمه د کوټې سرکاري ودانیو مهم مقامات ته د دړکو پړاڅ سن دی ویلي مشال لډوتا او غوګستې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په قربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړه د یوناما د مارچ 16 په اعلامیه کې راغلي چې دا کانفرنس به د رواني مارچ میاشتې پر 1 نیټه ترسره شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم تیار دي چې د افغانستان لپاره د مرستو راټولولو کانفرنس په جوړولو کې له برتانیا سره همکاري وکړي د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف په روان 2022 کال کې هغه 3 میلیون افغانانو لپاره د مرستو راټولول چې اوس مهال له لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي ملګرو ملتونو د 4.4 میلیارد ډالر غوښتنه کړې چې تر اوسه یې یوازې 43% مرستې راټولې کړې دي د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره د روسیې لخوا پر ګاونډي هیواد یوکرین د یرغل عمله ولادیمیر پوتن جنگی مجرم بلل دی نوموړي د مارچ پر 14 خبریالانو ته وویل چې د په اند ولادیمیر پوتن جنگی مجرم دی د امریکا انتظامی تر اوسه آن هغه وخت هم د دې الفاظو لکه ولو ډډه کوله چې مخامخ به ورڅخه وپوښتل شول. د سپین ماڼۍ ویاندی جان ساکی ویلي چې ولسمشر بایډن د زړه له تله څخه خبرې کولې کله چې هغه پر ټلویزیون هغه عکسونه ولیدل چې د یوه ظالم امیر لخوا په یو بهرني هیواد کې د وحشیانه اقداماتو له کبله مخې ته راغلي دي. د دې په غبرګون کې د روسیې تاس خبري اجانس له مخې د کرملین ویان د میتری پیسکوف ویلي چې دا د نه منلو او نه معافولو خبره ده. ولادیمیر پوتن شاوخوا درې اونۍ وړاندې پر یوکراین د پراخ یرغل امر کړی وو او دا کوي. دا ځانګړي پوځي عملیات دي چې هدف یې یوکراین غیر پوځي کول، نازیانو پاکول او د دې هیواد منتخبه حکومت نسکورول دي. او تر دې مهال مشال خبرونه
اسرار العالم مومن در ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واورئ. د بلدیاتی انتخاباتو پر مهال د انتخاباتي کمیشن د نوټس باوجود وزیر اعظم عمران خان په سوات کې جلسه کړې او کمیشن ورته د وضاحت کولو ویلي. له اسلام آباد تازه حال درکو. د پاکستان قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شهباز شریف ویلي په آینده کې د تحریک انصاف نه بغیر قومي حکومت جوړول غواړي. اوسیدونکي وایي
یو قومي حکومت واقعي جوړوي د روانو انتخاباتو نه پس، نو چې کومه پارټي څومره سیټونه راوړي حصہ بقدر جسہ پکار دار چې هر یو تجدید نو پاغي کې خپل شیر ملو شي.
د پاکستان حکومت په هیواد کې د کورونا مخنیوي ټول محدودیتونه ختم کړي دي. په دې حق لړ ډاکټران سوای
ذاتی طور باندې زماده خیال دی چې د کورونا پنځمه چپه تقریبا ختمېدو باندې ده. اوس دا ټیم په پاکستان کې داسې د کورونا د خورېدو ډېر زیات چانس نشته.
روس ویلي له یوکرین سره د دغه هیواد د غیر جانبدار پاتې کېدو په اړه موافقې ته نږدې شوې دي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دي چې په کې درته د نن ورځې نه ساته خبرونو اخیری خبري غړي وړاندې کوو. په دې کې اولنۍ موضوع تر ازو لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان الیکشن کمیشن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته د وضاحت کولو یو نوټس جاری کړی دی. دا د وژنې چې عمران خان پرون په سوات کې یو تقریر کړی وو، الته کې تلی وو، الته کې بلدیاتي انتخابات کیږي. نو الیکشن کمیشن ویلی دی چې په دې وخت د هلته تلل مناسب نه دی. بهرحال دغه باندې تفصیل او نور چې کوم سیاسي ماحول دی د اسلام آباد په دې هر سره سره دا وخت په اسلام آباد کې زمونږ خبریال گوهر مسید د ټلیفون په لیکره. گوهر مسید، تاسو ته هر کله وایو، دغه چې کومه سلسله شروع شوې ده د الیکشن کمیشن د طرف نه وزیر اعظم عمران خان ته نوټس او بیا د پی ټی آی د حکومت د طرف های کورټ ته تک، دغه څه تفصیل دی؟
منور صاحب مننه او اوریدونکو ټولو ته ستړیمه شویم. دا چې کله پرون د سوات جلسې ته وزیر اعظم عمران خان تللی وو، په هغه باندې الیکشن کمیشن ورته د وضاحت نوټس جاری کړی وو چې په هغه باندې نن وزیر اعظم عمران خان او د اسد عمر چې کوم وفاقي وزیر دی هغه له اړخه په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست ورته دی شو چې ورته دی ویلی وو چې کم دوی ته نوټسونه جاری کیږي دا د قانون او د آئین په مطابق نه دي. په دې بنیاد باندې چې کله د دې درخواست اوریدنه شروع شو، نو د دې لپاره طریقه کار چې کوم اسلام آباد های کورټ کې هغه دغه دې چې کوم د درخواست گزار وي هغه به بایومیټریک یعنی د ګوتې په لګول باندې به د درخواست په عدالت کې جمع کیږي. او په دې موقع باندې وزیر اعظم عمران خان موجود نه وو چې دا عدالت اوریدنې نه پس اوریدنې کې دا خبره وکړله چې عمران خان دا سبا خپل راشي یا کده نشي راتلای چې ستا سره کوم بل درخواست گزار دی. اسد عمر هغه ته په اختیار ورکا چې بایومیټریک ولګي، ګوته ولګي، هغه نه پس په دې درخواست باندې کار شروع شي. نو دا سبا پرې د دغه اوریدنه وځندوله.
سمه ده. شیخ رشید احمد چې کوم د کورونیو چارو وفاقي وزیر دی، هغه هم څه خبري غونډه کړې، څه خاص خبره کړې نو راته وایي.
بالکل منور شاه صاحب، هغه کې د کورونو چارو وزیر شیخ رشید په دې غونډه کې دا ویلی وو چې اول خې د ځان خبره کړې وه چې د عمران خان سره د غر په شانت ولاړ دي چې سهم صورتحال وي دی به ورسره ولاړ وي. او دومره خبره د اتحادیانو هم کړې ده چې اتحادیان د دوی سره کلک ولاړ دي. او کچر ته د سوسی چې سو کوم اتحادی د دوی نه پدې منس کې وځي په عدم اعتماد ووت کې ملګری نه وکی نو هغه به د خلکو په مخ کې تور مخې وي. او درمه دا مهمه خبره کوله چې سیاسي چې کوم حل زلی دی یا دلته چې کوم دنګل دی یا کبدی مونږه سهم نام ورکول شو هغه به په اسلام آباد کې کیږي او په اسلام آباد کې دا چې کوم عدم اعتماد ووت کیږي نو په هغه کې دا خبره په یقین سره اظهار کړی دی چې هیڅ به اختلاف به پکې هر کیږي او د حکومت یا د عمران خان به پکې جیت وي.
گوهر مسید دغه چې کوم د کورونی چارو وزیر شیخ رشید احمد کوم خبرې کړی دی نو دغه د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک چې کوم دی پاغه والے کړی دی او بیا نون لیګم د سویل کیږي چې د دوی کوم د خپل ګوند غونډه کیدونکې دا او اپوزیشن هم کوم غونډه کوي نو د څه معلومات در سره شته؟
بالکل منور شاه صاحب د حزب اختلاف ګوندونو لکه څنګه به پرون یا تیر ورځ د دوی ګڼ ګڼ غونډې وشولې او د مشران په یو ځای سره کېناستل نن خو په هغه شان په غونډې نه دي شوي خو نن ماښام په پارلیمنت لاجز کې د مسلم لیگ نون له اړخه یو د ډوډۍ پروګرام جوړ کړی شوی دی ماښام ډینر پروګرام دی په هغه کې به د نون لیگ چې څونه د پارلیمان غړي دي هغه پکې راغوښتې دي او په دې کې به دوی د غونډې کې دننه مشوره بنیادی په راتلونکو عدم اعتماد ووټ باندې بکوي او ورسره چې کوم مولانا فضل الرحمن لانګ مارچ را وخت دی هغه به څنګه کامیابی د اساس به دوی خپل کې مخکې کیږي په دې باندې به دوی خپل ځان ته لای عمل جوړوي.
سمه ده. په یاني حال کې پاکستان پیپلز ګوند هم په خیبر پښتونخوا کې د جلسو اعلان کړی دی که په دغه حواله زموږ اوریدونکو خبر کړي.
بالکل منور شاه صاحب لکه څنګه هر سیاسي ګوند اخته د خپل کوششونه کوي او خصوصي توګه باندې اپوزیشن ګوندونه چې کله د حکومت خلاف اخته دي په دغه رنګه پیپلز پارټي هم دا نن په خیبر پختونخوا مختلفو علاقو کې د غټي غټي جلسو شیډول جاري کړی دی په هغه کې شلم تاریخ باندې شلم نیټه د مارچ په چترال کې بعد د بلاول بوتو زرداری جلسوي او لسی جلسه بوي او په 21 یعنی یوشتم مارچ باندې با په برادر کې د بلاول بوتو جلسوي او په دغه شانته په 22 مارچ باندې با په ملکند کې د بلاول بوتو جلسوي او ورسره په 25 مارچ باندې با په قبایلی ضلع کورم کې د بلاول بوتو زرداری جلسوي او په دې جلسې بنیادی مقصد دا خپل کېږي چې په خلکو کې د پیپلز پارټي په اړه باندې او خاص کر د حکومت په برخلاف د دې خبرې اظهار کول دي چې پیپلز پارټي ژوندۍ ده او حکومت چې سره وان کړی دي دا زیاتوب دي او موږ چې کم عدم اعتماد ووټ راوړو هغه موږ د خلکو د خواهش د خلکو د فائدې لپاره راوړو دا دوی بنیادی مقصد
دی. مننه گوهر مسید چې تاسو راته د اسلام آباد نه تازه صورتحال وړاندې کوم دغه سره تړلی موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو د په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر میاشاب شریف دی غواړي چې د عدم اعتماد د کامیابۍ نه پس د راتلونکو 15 کالو لپاره قومي حکومت جوړ کړي خو دا ویلي چې په دې کې به تحریک انصاف نه وي شامل. قومي حکومت په کوم حالاتو کې جوړول مناسب وي څنګه جوړیږي او آیا د مضبوط اپوزیشن د شتون په وخت به یو حکومت قومي وي او کنا مخلوطه یا اتحادي حکومت به وي؟ زمون خبريال شانواز ترگزي دغه پښتنې د تجزیه کارانو سره څېړلې دي او دا ریپورت په برابر کړي.
د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشر او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر میا شهباز شریف ویلي هر کله که د عمران خان په ضد عدم اعتماد تحریک کامیاب شو دی به د 15 کالو لپاره د قومي حکومت جوړول تجویزوي. د جیو ټی وی په کیپیټل ټاک نومي پروګرام کې د مارچ په 14 په خپل خبرو کې میا شهباز شریف دا هم ویلي دي دا د خپل رائے ده چې د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه دي نور ټول ګوندونه په شریکه یو قومي حکومت جوړ کړي
کې همي پی ټی آی کې علاوه یو نېشنل ګورنمنټ
دی وای چې موږ له پی ټی آی نه علاوه یو قومي حکومت جوړول پکار دي چې په شریکه 15 کال شپه او ورځ په اخلاص سره د دې ملک خدمت وکړو. 15 کال زګنن د هغې نه ورستو بل لار جوړ شي قومي حکومت څنګه ترتیبيږي او په کوم حالاتو کې د ترتیبولو مقاضیات وي د پاکستان سټڈی سنټر پیښور پونتون ډایریکټر پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام مشال ریډیو ته دغه پوښتنه د مارچ په 12 داسې جواب کړه.
د حکومت غیر منتخب هم کیدی شي او منتخب هم کیدی شي. د مثال په توګه کله نه کله داسې وشي چې یو منتخب حکومت په خپل وظیفه ستر سره کولو کې او په خپل منشور عملی کولو کې ناکام شي او د هغه په خلاف یا عوام راپورته شي یا د پارلیمنت نورې ګوندونه او پارټۍ راپورته شي او هغه د اقتدار نه لری کی او د هغه په ځای باندې د قام د مختلفو طبقو خلک رایوزی شي او یو حکومت منځته راوړي، نو څرنګه چې ما وی دا منتخبم کیدی شي او کله نا کله د یو نگران قامی حکومت شکل هم وی.
تجزیه کوونکی وای د پاکستان تحریک انصاف نه بغیر به قومي حکومت جوړول ممکن نه وي، او بل دا لکه د 2003 کال د عامو انتخاباتو وروسته چې د پاکستان پیپلز ګوند، پاکستان مسلم لیگ نواز او د ځینو نورو ګوندونو په شریکه قومي حکومت جوړ کړی هم وو خو نه چلید. لږه موده پس واپس د یو بل جدا شو، پیپلز ګوند په حکومت کې پاتې شو او پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند اپوزیشن ته لاړ. د سیاسي سماجي او آزاد کاندیدانو لخوا شریک او قومي حکومت دپاره کوم داسې قانون خو نشته چې ګنې دا به خامخا جوړیږي او یا به خامخا نه جوړیږي. البته قومي حکومت جوړول د کامیابه شویو ډلو په خپل منځ کې د بارګین یا په ځینو خبرو د سره کېدو وروسته جوړیږي. صحافي او تجزیه کار شمس مومن وای هر کله کې د قومي حکومت یوه ډله بهر وساتل شي نو دغه خو مخلوط حکومت وی خو قومی نه وی.
شهباز شریف صاحب چې کوم د قومي حکومت خاکه پیش کړی دی ناغوی چې د پی ٹی آئی نه بغیر قومی حکومت، نو چې کله ته پی ٹی آئی د مخ کې نه ایکسکلود کړل نو دې مطلب دار چې قومی خونه شو. بیا سره د ټولو اختلافاتو خدایي باوجود په کار بداوی ک فرض ک تاسو قوم د پاره خبره کوي او یو قومی حکومت واقعي جوړوي در روانو انتخاباتو نه پس، نو چې کومه پارټي سمره سټونه راوړي حصہ بقدر جسه په کار دار چې هر یو ته چي نو پاغي کې خپل شیر ملو شي.
بد خوا صحافی او تجزیه کار سہیل وڑاج هم د جیو ٹی وی په پروگرام کې د مارچ په 14 ویلي قومي حکومتونه همیشه په قومي لانجو کې جوړیږي چې مقصد ملک د بحران نه وستل وي. وڑاج زیاته کړي چې په قومي حکومت کې که عمران خان نه هم وي خو پاکستان تحریک انصاف دی په کې بیا هم وي، ځکه د تحریک انصاف ګوند ځینې خلک د موجوده اپوزیشن سره تلی شي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېلي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیرو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د مشال رادیو خبرونه دي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس په اړه لګول شوی ټول بندیزونه ختم کړی دي. دا اعلان پروند د هیواد د منصوبه بندۍ وزیر اسد عمر په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال وکړ. هغه ویل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې په پرله پسې توګه مخ په کمېدو دي او د دې ترڅنګ 80% خلکو د کورونا وایرس ضد ویکسین هم لګولی دي. له دې وړاندې حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره په ودونو، ریسټورانټونو او مارکیټونو کې د خلکو د شمیر محدودولو ترڅنګ د ماسکونو تړل لازمی ګرځولی وو، خو اوس حکومت وایي یوازې هغه خلک چې ویکسین شوي نه دي په هغو به دغه بندیزونه لا هم عملي وي. په دې اړه له اسلام آباده زموږ خبریال سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د کرونا د کنټرول مرکز نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینټر لغونډې وروسته د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان سره په ګډه خبری کانفرنس کې وی په پاکستان کې د کرونا کیسونه مخ په کمېدو دي او د کرونا شرح 1.2 ته رسیدلې، نو حکومت یې په دې هیواد کې د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي په موخه لګیدلې ټول بندیزونه او محدودیتونه ختموي، خو یوازې د واکسین هغه بندیزونه به پځای وي چې پکې ویل شوی وو چې په جهاز کې د سفر لپاره به واکسین لګول ضروری وي.
همنه آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنی بھی بندش لگی ہوئی
دی وینن مون دا فیصلہ کڑی دا چی سمرا ہم بندیزونه لگیدلی دی یعنی د حال دننه چی په ودونو بندیزونه وو په کمرو یا حالونو کې دننه چی په خوراک بندیز وو په مارکیټونو چی کوم بندیزونه وو او سمرا چی په پروګرامونو بندیزونه وو هغه ټول ختم کړی شو
ان کو بھی تمام کو ختم کیا جا رہا ہے باہر کے ایونٹس کے اوپر بھی پابندی ختم کی جا رہی ہے
په پاکستان کې په اخیری ځل د کرونا د پنځمې څپې دوران تروان کال د جنوري په شلمه نیټه چې په کومو سیمو کې د کرونا کیسونو شره 200% زیاته وه په هغه سیمو کې په مارکیټونو او کاروباري مرکزونو بندیزونه لګول شوي وو چې پکې د دوکانونو د ماسخوتن د 8 بجو پورې د خلاص ساتلو اجازت وو په ودونو کې به 350 میلمنو ته د ګډون اجازت وو او په حالونو کې به په خوراک بندیز وو په ولسی غونډو او مذهبي غونډو بندیزونه وو په ګاډو کې یوازې 15% صد سرلو ته د تګ را تګ اجازت وو او په لارو او جازونو کې په خوراک ساک بندیز لګول شوی وو د اسلام آباد سرکاري اسپیټل پیمز د کرونا د واټ په خوانی مشر ډاکټر فضل ربی مشال ریډیو ته وی د حکومت دا ډیره خفه سلدا خو به چې اوس هم اولس احتیاطي لارښوونی په ځان عملی وساتي او ماسکونه کاروي
ذاتی تور باندې زما دا خیال دی چې د کرونا پنځمه چپه تقریبا ختمېدو باندې ده اوس دا ټیم په پاکستان کې داسې د کرونا د خورېدو ډیر زیات چانس نشته او د هغې بنیادی وجه دا ده چې یو خو ډیر خلک چې دي نو هغه ویکسینیټ شوي دي او بل د ویکسینیشن نه وروسته کرونا هغه شانتی خطرناکه پاتې نه شوه نو زما دا خیال دی چې دا غوره فیصله ده خو بیا هم ماسک او اچول شو دا ضروری دي او لاسونه صفا کول چې دي نو دا بار بار انزل دا ضروری دي
د ذکر د په کال 2020 کې د فروری په 26 نیټه په پاکستان کې د کرونا وایرس لومړی پیښه مخته راغلی او د مارچ په 13 نیټه ترې سعادت خان نومیتن د مردان په منګا درګۍ کې مړ شوی
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو بلوچستان ته په کوټه کې د ترهګرۍ د دړکې له وجې امنیت ټینګ کړل شوی او د ښار ټولې تعلیمي ادارې نن او سبا لپاره بند کړل شوې دي تعلیمي ادارې په داسې حال کې بند کړل شوې چې د لسم جمعات امتحان هم روان دی خو په دې دوه ورځو کې به امتحاني پرچې هم ځنډول کیږي په دې هکله نور تفصیل له کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
په کوټ کې د کورونی چارو د وزارت له لوري په خبر سوي او بیانې کې ویل سوي دي چې د کوټ ښار و ځینو مهم مقاماتو ته تریټس یا دړکې موجود دي چې لامل یې په کوټ ښار کې سرکاري او شخصي سکولونه کالجونه او پونتونونه تر دوه ورځو پورې تړل سوي دي دغه ډول د جمعرات او د جمعې په ورځ د میټریک د امتحان پرچې هم ځنډولې دي په دې ترڅ کې د بلوچستان د امتحاني بورډ مرستیالي مشر میرمن سادیه فاروقي ویلي دي چې د کوټ په چپه د صوبې په نورو برخو کې به د میټریک امتحان د معمول مطابق روان وي خود کوټ د کینسل سو پرچو د تاریخ اعلان به ورسته کیږي بل پلو ته په کوټ ښار کې ځنګړي امنیتي ګامونه پورته شوی دي د سیول سیکریټریټ ریلوی سټیشن ترڅنګ په بازارونو او مهم مقامات باندې سکیورټی زیاته شوی ده دغه ډول د پولیسو او سرحدي عسکرو لخوا پر سړکانو گشتم نور زیات شوی دي په کوټ کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر سوي بیان کې د کوټ و کمشنر ډیپټي کمشنر او پولیس افسرانو ته هم ویل شوی دي چې هغه دې د کوټ څخه په وتونکو او داخلیدونکو لوی لارو کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او پر مشکوک کسانو د ټینګ نظر وساتي بل پلو ته د ځوان ډاکټرانو له لوري د جمعرات په ورځ د کوټ د سیول سیکریټریټ څخه راوتونکو احتجاجي لاریون هم د ځنډ سره مخ شوی دي د ځوان ډاکټرانو له لوري د مارچ په 18 نیټه په جاري سوي یو بیان کې د ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف څخه په امنیت سره د وسیدو غوښتنه سوې ده او زیاته کړې ده چې د دوی د غوښتنو په ترڅ کې د حکومت د بېغوري په ضد به د احتجاج نوې نیټه وروسته اعلان کړل شي. په بیان کې دا هم ویل شوي دي چې د لاریون د ځنډ یو لوی هیلت په کوټ ښار کې امنیتي ستونزه ده چې له امله یې و ټولو ډاکټرانو او پیرامیډیک سټاف ته د څه ناوړې وضع د مخنیوي په خاطر د چمتو وسیدو امر سوی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه په کوټه کې د بلوچستان د پولیسو له لوري په جاري سوي یو خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د بلوچ لیبریشن آرمی مجید برګیډ ډلې لخوا د کوټو سرکاري ودانیو او ځینو مهمو مقاماتو ته تریټس یا دړه کیدی. دغه ډول په کلات او مستون کې هم د یادي سوي وسلوال ډلې لخوا څه ناوړه پېښه رامنځته کېدلی سي. نو په کار دي چې د پولیسو ټوله مشران په خپلو سیمو کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي او پر مشکوکو کسانو باندې سخت نظر وساتي. لیکن تر دم ګړی پورې د یاد سوي وسلوالې ډلې بی ایل ایل لوري په دې اړه څه نه دي ویل سوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2110. 15,000 13,500. اول از در آتا سواتیا کلو هرسا.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د روس د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د ماسکو او کیف ترمنځ په خبرو اترو کې د یوکرين د بې پرې یا غیر جانبدار پاتې کېدو په اړه یوې موافقې ته نږدې شوې دي. نوموړي دا خبره پرون وکړه. روس په یوکرين خواوشا درېو نه وړاندې پوځي یرغل کړي چې د یوکرين د سخت مزاحمت سره مخامخ دي. ماسکو غوښتنه کوي چې یوکرين د په ناتو کې د نه شاملېدو ضمانت ورکړي. د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو سلور پړاونه شوې دي. نور تفصيل له اسمت ساروان اورو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون چهارشنبه وویل چې د روسیې او اوکراین د خبرو په دوام کې دواړه خواوې د اوکراین لپاره د بې پرې تو پر دریز موافقه ته نږدې شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دا خبره څو ساعته وروسته لدې وکړه چې د اوکراین ولسمشر په لومړي ځل خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه او ویل چې د روسیې مرکزی پلاوی دریز او سلوک نسبتا حقیقت ته نږدې ښکاري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته په اشاره چې د دوه هیوادونو ترمنځ په خلایني او روغی جوړی ته هیله شته وویل له امنیتي ضمانتونو سره بې پرې دریز اوس د خبرو اترو په ایجنډا کې شامل دی. دا داسې مسأله ده چې اوس په خبرو کې پرې بحث کیږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر پر اوکراین د روسیې د یرغل 22 وسی په دې موده کې روسی ځواکونو د اوکراین بنیادی تاسیسات په څو ښارونو کې استوګنی ودانۍ او شاري تاسیسات تر لپسې بمباري کړي او سخت زیانونه ور اړولې دي. همداراز روسی ځواکونه د اوکراین د پوز لکلک مقاومت سره مخامخ شوي او هغوی ندي پرېښي چې پلازمېنې کیف ته ننوځي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون د امریکا کانګرس ته د ویډیو کانفرنس له لارې په وینا کې پر امریکا او نور لویدیځ نړۍ ژغ وکړ چې له اوکراین سره هر ډول مرستې وکړي چې دا هیواد د روسیې په وړاندې د خپلې ځکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ دفاع وکړي. زیلنسکی کانګرس ته وویل دا لویه غوښتنه نه ده چې اوکراین د نه الوتون اعلان کړي او که دا هم نشي کېدی نو اوکراین ته پوځي مرستې ورکړي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سوا تین سویا پورر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند پاره شي د وربند مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیم بجی او هر سی شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیم بجی ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیای دار خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاري په mashalradio.com هم اوریدل شي. د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم ملګری کېدل شي چې نیوازي اداروان خبرونه او خبرونه او معلومات ترلاسه کولای شي، بلکې ډیر تفریحي مواد هم په ټولنیزو رسنیو کتل شي. د روانې غړي نیمایي ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې. د اسرار لم مومن نه د دې سات خبرونه لنډي زورو.
د پاکستان پورو چورې پاکي وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې خبرونه ته خپل وینا کوي چې وزیر اعظم عمران خان وزیران ته امر کړی چې د حکومت له اتحادي سیاسي ګوندونو سره پراته کې اوسي چې دارنګ د اعتماد تحریک ناکام کړي. د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د مارچ پر اتمه د قومي اسمبلی په مرکزي دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی. د اسمبلی ګوندونو مشر شهبا شریف او پیپلز پارټي شریک مشر اسف زرداری ادا کړی چې حکومت مخالف ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په اخر تر نیمایي زیاتې رایې ترلاسه کولی شي. د تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی له 322 غړو څخه د 102 رایو ته اړتیا ده. په کوټه کې د ترګریزا دړکو وروسته امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. تر دوه ورځو پورې ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې دي. په کوټه کې په 15 مارچ د افغانستان په مشر وزارت لخوا په خپل شي باید راغلي چې د ښار په مهمو مقاماتو کې د وسله والې ډلې بلوچ اپریشن آرمي مجید بریګیډ لخوا د ترګریزا پی فورم مسته کې دوه دړکې ورکړل شوې دي. بیان وایي له دې عمله د حضرت او جمعې په ورځو په کوټه ښار کې ټول سرکاري او شخصي سکولونه، کالجونه، پوهنتونونه تړل شوي دي. بلوچ لیبریشن آرمي مجید بریګیډ ډلې ته د مادر کوټې ودانیو او مسلم مقاماتو د دړکو په اړه څرګندونې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي دفتر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په قربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړه. د یوناما د مارچ 16 په اعلامیه کې راغلي چې دا کانفرنس په د رواني مارچ 18 په 1 نیټه ترسره شي.
دا و اسرارالله مومن چې تاسو ته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس ورځو د ریپورټونو لړۍ ته ملګري ملتونه وایي جرمني او قطر ویلي چې له افغانستان سره د مرستو د غونډې جوړولو په لړ کې د برتانیا همکاري ته تیار دي. په دې غونډه کې به له افغانانو سره د بشري مرستو راټولولو هڅه کیږي. په داسې حال کې چې د تیر کال په اګست کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړی، لاغي رئیس ملګرو ملتونو په وار وار ویلي چې دغه هیواد خلک د غربت، بیروزګارۍ او د خوړو له مختصره مختی. په دې لړ کې ملګرو ملتونو له نړیوالو د 3.4 ارب ډالرو غوښتنه هم کړې ده. په دې حق لا نور تفصيل د اسمت ساروان ریپورت کې ورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ویلي چې جرمني او قطر هم چمتو دي چې د افغانستان لپاره د مرستو ټولولو کانفرنس په جوړولو کې له بریتانیا سره همکاري وکړي. د دې کانفرنس د جوړېدو اساسي هدف په روان 2022 میلادي کال کې هغو 3 بلیون افغانانو ته د مرستو راټولول دي چې اوس به له لوږې او بیوزدي سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو د 3.4 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې چې تر اوسه یې یوازې 14% بسپنه راټوله شوې ده. تیره میاشت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس ویلي و چې هیواد به راتلونکې میاشت له افغانستان سره د 3.4 میلیارد ډالر بشري مرستې د راټولولو په هدف مهم کانفرنس جوړ کړي. نوموړي ویلي چې له بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو څخه به د افغانستان لپاره مرسته وغوښتل شي. تر اغلی تراس مخکې ملګرو ملتو د افغانستان په اړه د داسې یوه نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه کړې وه. ملګرو ملتو ټینګار کړی چې افغانستان باید د اوکراین د جګړې له کبله هیر نشي او مرسته ورسره وشي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو ځینو مرستندویانو ویلي و چې د جمهوري نظام له سقوط وروسته افغانستان ته شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته رسول شوې ده. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د بلګرو ملتو لوی کمشتر فلیپو ګراندی هم اندیشمن دی چې کېدای شي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه د شبي کانفرنس په پرتله دا ځل له افغانستان سره د مرستو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو لیوالتیا کمه وي. دا اندیښنې داسې مهال څرګندیږي چې د ملګرو ملتو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95% خلک کافي خواړه نه لري.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مو بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي د پاکستان د حکومت خلاف ګوندونه د وزیر اعظم عمران خان لری کول غواړي او د دې لپاره یې په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. عدم اعتماد ستوای څنګه په رایا چول کیږي د قومي اسمبلی د سپیکر او د پاکستان د ولسمشر په کیسه کردار وي او د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد د کامیابیدو په صورت کې به څوک دغه په ځای وزیر اعظم جوړیږي. د دې پوښتنو جوابونو لپاره د بشیرګواخ ریپورت اورو.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د عدم اعتماد تحریک ترجمه کولو وروسته به اوس د قومي اسمبلی سپیکر په 14 ورځو کې د نننه پر دې تحریک درای او اچولو لپاره د اسمبلی غونډه رابولي. د پاکستان د آئین تر مخه که د قومي اسمبلی غړي یا ګوندونه د وزیر اعظم له کاره خوشاله نه وي نو کولای شي دغه پر خلاف د عدم اعتماد یا نه باور تحریک راوړي. د تحریک ته د قومي اسمبلی غړي رای ورکوي. که ډېری رایې واخیستې نو کامیاب او وزیر اعظم له دندې لرې کیږي، خو که کمې رایې ویوړي نو وزیر اعظم پر خپله دنده پاتېږي. د پارلماني چارو په افتخار ګیلانی په دې اړه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل،
سپیکر 14 روزو کې درنه درنه غواړي د نېشنل اسمبلی سیشن دا ځل د فارملی موف دا بوفي دا ووټینګ کې بس هغه کاین دا نه وایي چې اسمبلی سیشن ورته راغواړي اسمبلی هال کې. بل سنټ خو د کیس فنکشن نشته دا داین او د نېشنل اسمبلی د الیټ کېبل پر شاسر میجورټي اوسو خو درول چې ممبري
په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک لپاره رائے په ښکاره ډول اچول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی د غړو شمیر 342 دی، خو د حکمران تحریک انصاف یو غړی وفات شوی او چوکۍ یې خالی ده. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو ته د 122 رایو اړتیا ده. د قومي اسمبلی د ویبپاڼې له مخه حکمران پاکستان تحریک انصاف 155 غړي لري، خو د اتحادیانو سره یې ټولې چوکۍ 158 ته رسیږي. د حکومت مخالف غړو شمیر 122 دی، خو د پاکستان جمهوری تحریک په نامه د حکومت مخالف ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن ادعا کړی چې د حکومت له اتحادیانو سره یې خبرې شوې او د وزیر اعظم لرې کولو لپاره یې هغوی هم د ځان سره ملګري کړي دي. دا ادعا د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري رد کړې ده. د پارلماني چارو پوه ظفر الله خان وایي د عدم اعتماد کامه بدل یا نه کامه بدل بعد د وړو اتحادي ګوندونو په ملګرتیا پورې اړه لري چې د چا سره ودرېږي. هغه د مارچ په 9 مشال ریډیو ته وویل چې ولسمشر کولای شي چې اسمبلی ماتې کړي.
نه د عمران خان او نه د اپوزیشن سره واضح یا ساده اکثریت شته دی، نو ځکه د هغو کسانو رایې ډېر اهمیت لري چې تحریک انصاف اتحادیان دي. که خبره د اسمبلیو تحلیل ته لاړه شي، نو ولسمشر د وزیر اعظم په مشوره یا غوښتنه اسمبلیان ماتولی شي. د اتحادیانو رایې که اپوزیشن ته لاړه شي، نو بیا د عدم اعتماد تحریک کامیابېدلی شي. نو اوس به ګورو چې څه کېږي. کیسه 50-50 ده، یعنی دواړه خواوې برابرې دي.
د پاکستان په تاریخ کې هیڅکله کوم وزیر اعظم د عدم اعتماد تحریک له لارې له چوکۍ نه دی لرې شوی. شوکت عزیز په 2006 او بېنظیر بوټو په 1990 کال کې د اپوزیشن لخوا له دغسې تحریکونو کامیاب وتلی وو. وزیر اعظم عمران خان د 2018 کال په مارچ کې په رضاکارانه ډول له قومي اسمبلی څخه د عدم اعتماد رایې ته ځان حاضر کړی وو چې 158 رایو په وړلو سره یې وګاټه.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکړه. ما
مشال ریڈیو دی خدای نور کوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی وسر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تین بجے
دا مشال ریڈیو خبرونی دی چې تاسو هر ورځ د سهار له نه او د ماخام مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. او که د مشال ریډیو په دغه پته تاسو ته د مشال پانه نه خلاصیږي او سمارټ فون لرئ نو تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن یا ایپ ډاونلوډ کړئ او په هغه باندې نه یوازې د خبرونه واورئ، د تیر شو وختونو غږیز خبرونه هم پرتې دي، نور ډیر لیکلي ریپورټونه او ویډیوګانې، تفریحي مواد او معلوماتي مواد کتل لیدلی او لوستلی شئ. ورزو د دې غړي یو بل ریپورت ته په بلوچستان کې د ځوان ډاکټرانو له اړخه حکومت ته یو واربیا خبرداري ورکړل شوې چې کله دوی غوښتنې ونه منل شوې نو د مارچ په 19مه نیټه باندې د کوټې پر ریډ زون کې د وزیر اعلی د ودانۍ مخې ته پرلت پیل کړي. حکومت ویلي چې د ځوان ډاکټرانو په غوښتنو باندې کار پیل کړی دی، ډیر زر به دغه هواري شي او د 900 څخه زیات ډاکټران به په کار وګمارل شي. په دې حق له نور تفصیل له کوټې زموږ خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې یو ځل بیا ویل شوي دي که حکومت د دوی د منل شو غوښتنو په اړه سمدلاسه نوټیفیکیشن جاری نه کړي نو دوی به د مارچ په 19مه نیټه نه یوازې د کوټ و ریډ زون ته داخل شي بلکې د اعلی وزیر د ودانۍ و مخ ته به تر هغه وخته پورې پر لت روان ساتي چې تر څو یې غوښتنې په عملي توګه نه وي منل شوي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي چیرمن ډاکټر افیز مندوخیل د مارچ په 14مه نیټه اول چې د بلوچستان حکومت یو میاست لمخه د دوی غوښتنې منلې وي خو تر اوسه یې عملي ګامونه نه دي پورته کړي.
مذاکرات په دې ناکامه معلومیږي چې دا تقریبا یو میاست زیاته وسو حکومت په درې ورځو کې موږ ته نوټیفیکیشن درکو لیکن نن میاست زمخ ډیره وسوه نو موږ ان شاء الله تعالی دا اراده کړې ده چې موږ کم ډیماند د عوام غو موږ د دونې خواري وړې دي او عوام ان ډایرکټلی سفر سوي دي موږ لا ارتالو لوي نو موږ دا غا اکوپمنټس نوټیفیکیشنان او کم چې موږ نو ډیماند د نوټیفیکیشنان غواړو او چې دوی وعده کړی ده په هغه باندې دوی پرپر عمل وکړي.
بل پلو ته د ځوان ډاکټرانو لخوا د کوټ په هسپتالو کې د ارتال له وجې ډیر ناروغان د مشکلاتو سره مخ دي. خو د کوټ په سیول هسپتال کې د پیرامیډیک سټاف صدر جمال شاه کاکړ وایي چې د ناروغانو د مشکلاتو د لرې کولو لپاره په هسپتال کې و پرلت څیرمه میډیکل کیمپ لګولې دي چیرې چې د زیاترو ناروغانو علاج کیږي.
حکومت زما په خیال سي هغه خپل په کیسو وخت دی د خواته ګرځا خلکو ته د عام ولست او د رختنو ته ګرځا پام نه دی. مریضان داسې دي چې موږ مطلب تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ کوم احتجاجي کیمپ لګیدلې دي موږ کوم پرلت ناس دي داغه وڅنګ ته موږ کیمپ هم د مریضان لپاره لګول دي مریضان د حالت هم داغه علاج هم کو بیا واډو تاسو ونه موږ مریضان لپاره خپل کوشش کوو چې عام خلکو ته تکلیف کم څه کم لیکن چې مشینری زو کوم شین موږ غواړو د هسپتال د خرچې دوه چې دوی کوم غکې دا بندې دم غواړو موږ غټه مطالبه ده چې هسپتالونه بنه خرچې شي.
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا د سکرتر نورلک بلوز سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه یې سمري و اعلی وزیر ته لیږدولې ده. د هغه ځای څخه د منظورۍ وروسته به پر دې باندې عمل پیل شي.
هم بھی کہتے ہیں ہو جائے بالکل ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں صحیح کہتے ہیں کہ ہو جائے لیکن ان کو بھی تھوڑا احساس کرنا چاہیے.
بلوچستان در وقت اس کے تر نورلک بلوز وای چ مش ہم غواڑو چ دغه سوز ہوا رسی خود ڈاکٹران ته هم احساس کول پکار دی زکه چ دوی د احتجاج ل وجه غریب ناروغان څومره د مشکلات سره مخ کیږي. دلته خبره ده د ونی ورده چ ځوان ډاکټران د 35 میستو راهیسی پر احتجاج دی خود روان کال د فروری په نه منیټه د حکومت او د 48 ډاکټران ترمنز خبري په کامیابی سره وپای تر رسیدلې وي لکه د ځوان ډاکټرانو په وینا چې کوم غوښتنې منل شوي دي دا غو نوټیفیکیشن تر اوسه نه دی شوی چې لامل یې د کوټ په سرکاري اسپیتالو کې او پی ډیز بندې او د اپریشن تھیټر بایکاټ روان دي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خلی؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلومول؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونی زخ پرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
د مشال رادیو خبرونه دي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې د یوې مذهبي ډلې په ټول هیواد کې پرتشدد مظاهرو له لارې حکومت نه غوښتنه وکړه چې له فرانس سره سفارتي اړیکې پرې کړي. دغه ډله تحریک لبیک پاکستان چې حکومت په بندیز لګولی دی په هیواد کې یو وار بیا په سیاست کې د مذهب د علی په توګه د استعمالولو بحثونه راپورته کړل. د سیاسي چارو پوهان وایي ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو په وار وار خپلو سیاسي ګټو لپاره د مذهب کارډ استعمال کړی دی. په تاریخي تناظر کې په سیاست کې د مذهب د استعمال او د دې نتیجې به سوي. زموږ همکار ګولیاس په دې اړه یو رپورت برابر کړی دی.
د یو شمیر شنوکو په باور د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د عالی په توګه د مذهب کارولو خبره نه ویني ده. په دې کې یا خو مذهبي سیاسي ګوندونه او یا غیر جمهوري طاقتونه شامل وي چې منتخب حکومتونه ختم کړي. د پاکستان سیاسي تاریخ یو غوره مثال دی چې په کوم وختونو کې مذهبي کارت په موثره توګه استعمال شوه. د شنوکو په خبره په 18مه لسیزه کې ایوب خان د انتخاباتو پر مهال د فاطمه جینا خلاف مذهبي کارت استعمال کړی وو. همدغه شان په 1978 کال کې د بنظیر بټو خلاف مذهبي او نورو سیاسي ګوندونو مذهبی کارت کارولی وو. پخوانی فوزی واکمن جنرال ضیاءالحق له 1978 تر 1978 کال پورې یولس کلنی دور اقتدار کې په وار وار مذهبی کارت استعمال کړی. د پیښور پوهنتون د سیاسیاتو څانګې مشر پروفیسر عبدالرؤف د اپریل پر 2 مشال لته ویل چې د پاکستان په تاریخ کې پخوا او اوس هم مذهب کارت استعمالیږي چې ښې نتیجې نه دي ورکړي.
دا ښکاري چې دغه مذهب کارت اوس هم استعمالیږي او په دې تیرو یو څو ورځو کې چې تاسو د پاکستان دا کوم اړی غړی روانو هغه کې تاسو کتل چې دغه مذهب کارت د مختلفو طرفونو نه عرفونو نه استعمال شه. په دې کې یو بل خبره دا ده چې دا مذهب کارت استعمالېدو سره سره یو بل خبره ده چې د ریاست لیول باندې او د معاشرتي لیول باندې د مذهب باره کې چې د پاکستانیانو او د دې خلکو کم تصور دی نو دا عمره تصور د ریاست سره باندې دا تصور چې تر کومه حد پورې تر کوم وخت پورې موجود وي نو دغه شانتي به دا مسائل مخې ته راځي.
پروفیسر عبدالرؤف په خبره د مذهب کارت کارولو نقصان اندازه لدی خبرې لګولې شي چې گاونډي هوادونو کې مذهب سیاست او جمهوریت څنګه دی. په 2001 کال ستمبر کې پر امریکا تر هغه بریدون وروسته پاکستان خپل پالیسی بدل کړه خو مذهبي ګوندونو لدی ګټه پورته کړه. د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل په خیبر پختونخوا کې حکومت جوړ کړ. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو حسن خان د اپریل پر 2 مشال لته ویل د پاکستان په سیاست کې د مذهب کارت استعمال دومره زیات وشو چې د هغې له وجې مذهبي خلکو دې ته پام شو او اوس یو وړوکی مذهبي ډله راپاسي او پر ریاست خبري خبري مني.
ماته که دا ترند روان نو ماته پاکستان یو وایبل کانتری بیا ریاست چې کوم دی نخکاری ځکه چې مذهبي طبقه چې چرته راغلی که په ویسټ کې راغلی که په ایست کې راغلی ده هغې ډسټریکشن لکه دلته کې ګوره مونږ په لمبی به یو کافر بل کافر بیا په خپلو کې یو کافر بل کافر اخره کې چې کوم دی ټوټل انهیلیشن طرف ته روان دی بل ټوټل آیسولیشن د دنیا نه بستا کېږي. ایون اسلامي دنیا هم ستا سره چې کوم دی تا به اسرسایز کوي هغې هم تا نه دغه کوي خو زما خیال دا دی چې یاره سوسایټي کې اینډ ویل د دغه طبقو خلاف چې کوم دی یو نفرت
دا سن خار پا خبرا وست دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ هم دا خبرا نشیز غمالی چی سوک دا مذهب کارڈ استعمال کری. پا پاکستان کی پا 2018 کال کی مذهبی ڈلی تیری کے لبیک پاکستان دا مذهب کارڈ کارولو سرا مسلم لیگ نون گنتا زیان ورسو. پا حق وقت کی تیری کے لبیک پا فیض آباد کے احتجاجی ناستا کردی وا او حکومت دا حق ڈلی غختون منلو تا مجبور شوی وا. خو پا 2021 کال کی بیا تیری کے لبیک پاکستان پا ٹول حیوات کے پر تشدد مظاہری وکڑی او له حکومت یو غختل چې د فرانس یو مجله کې د بیغ پیغمبر اسلام خاکو خبرولو پر سر له فرانس سره سفارتي اړیکی پریکړي. له مظاهره وروسته حکومت له دغه ډلې سره خبرو ته مجبور شو. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکي شیخ حسین د اپریل په 20 مشرلو تبیل چې په پاکستان کې مذهب حواله سره خلک ډیر جذباتي دي او هم دغه وجه ده چې سیاسي او مذهبي ګوندونه له دې ګټه اخلي.
اوس مسله دا ده کنه چې موږ ایز ا سوسایټي او ایز ا چمګل بیس پولیټیکل چې کوم سوسایټي ده د ملک هغه هم چې دی اټ سټاند ډیوایډډ اون ایوري ایشو دا ډیره ګټه مسله ده. یو تاسو یو خاص ارګنایزیشن باندې یا خاص ادارې باندې کو تاسو چلو دا الزام لګوي چې هغه دا کارت چې دی یا سپورټ کوي یا استعمالوي خپل مطلب دی پاره. خو بل طرف ته تاسو وګورئ زه به مثال داسې درکمنو دا خبره به لږ واضح شي چې 2017 کې نواز شریف سره چې څه کېدلو یقینا هغه بالکل غلطه خبره وه. نو دا چې دی هغه پارټي چې کوم هغه ټایم کې افیکټیو هغه پارټي چې دا او بیا پیپلز پارټي ونې لیبرل جماعت ځان ته چې دی وایي خپل لیبرل کریډینشلز باندې فخر کوي هغه پارلیمنت ته رانغلل.
د شیخ حسین په خبره د دې مسلې حل ادارو حکومتونو او ټولو سیاسي ګوندونو سره موجود دی. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند غړي او د منصوبه بندۍ او پرمختیا قائمه کمیټې مشر جنید اکبر د اپریل په 22 مشال اډیو سره په خبرو کې ومنله چې په خوا به سیاسي ګوندونو او یا ادارو مذهب د اهلي په توګه کارولو
هغه شی په موږ کې دومره صلاحیت کړی دی چې اوس هغوی سره ډیل کول او یا د هغوی سره خبره کول او هغه ضمانت چې حکومتونو لپاره ډېر په اسانۍ. نو زه د دې خبرې بالکل تردید نه کوم چې په ماضي کې پی ټی آی بالکل پی ټی آی هم د هغه ټایم کې ضمانت ایشال چې خرول ادا کړی شوی دی او موجوده پارټۍ کوم په اپوزیشن کې دي هغوی هم د خپل مقصد لپاره د خپل سیاسي فائدې لپاره حکومت ته د ټف ټایم ورکولو لپاره هغه خبرې او هغه چیزونه اکسپیکټ کوي چې ضمانت ایشال چې د مذهب خدمت کیږي په سیستم کې مذهب ته نقصان رسي سره زم چیرته د اسلام سره د دینه زیات بد او د دینه زیات زم چیرې مونږ د مذهب خدمت نه کوو بلکې مذهب ته نقصان رسو تر چې مذهب مونږه سیاست راوړو مذهب مونږه د خپل مقصدونو لپاره استعمال.
جنید اکبر دا هم ویل چې مذهب کارت د سیاست او مذهب دواړو لپاره خطرناک دی. د شنونکو په خبره د مذهب کارت کارولو سره د هیواد واکدارانو زده کړې نه دي ترلاسه کړي او د موقتی سیاسي ګټو لپاره به دې لړۍ ته دوام ورکوي چې په راتلونکي کې به ښې نتیجې ونه لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو
لیکه ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مومند اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې د بارانونو د کمی او په غرونو کې د اوبو د نشټوالي له وجې هلته ډېرې باندې لمنځت للی دي. دوی ویل چې هغه زاړه ځایونه په 13-15 کلونو کې چې په تدریجي ډول ختم شوي دي. د سارویو او کرنې ادارې چارواکي وایي په خوا هلته د 150 نه زیاتې داسې بانډې وې چې د خلکو سارویو به کې د سرېدو لپاره ورتلل. بانډه شیان وایي کوم د سارو د سرونو ځایونه دي د هغې د ګټې وټې ذریعه وده دوی او د سیمې اوسیدونکي دا هم وایي که د مومندو ډیم جوړ شي نو بیا یې پټي او بانډې آبادېدلی شي. د شنواز ترکزي په رپورټ کې تفصیل اورو چې د یو شپون په غږ پیلېږي.
دا چیلی بس پدی دغه خلک تینو بس دا ممدی کی کرانو دی کرکونو کی لګی بس دی کی دا د شنی غیان دا خو
د کوزا مومندو په دامان کې د حلیم زو تاج محمد خان هر ورځ خپل چیلی چې دلته ورته اوزی ویل شي دا ګونو تایو باسي. تاج محمد خان وای اوس هر تن خپل سروي په خپل ساتي ګنی په خو وختونو کې ورته باندي جوړوي او هغه ډېر آباد هم وي. په مومندو کې د زراعت او د لایف سټاک د محکمې د معلوماتو تر مخه له ټولو زیاتې بانډې په پنډیالۍ سیمه کې وي ځکه دغلته د دوو کلو نومونه هم د بانډو سره تړلي دي لکه شهید بانډه او پټي بانډه. همداسې د 51 په میچنۍ کې ترخه بانډه او بیا نورې هم جوړې وي. د دغه محکمو په وینا چې یوازې پنډیالۍ کې تر د 40 نه زیاتې او بیا نورو سیمو کې هم دغه شان شمېره بانډې وي چې هغې کې به کمرشل او یا په پیسو او په نیمکاره څاروي ساتل کېدل. خدا کا بانڈی دا قرب ڈاک دا مشہور بانڈ چی چپ کام بران خیل ترک زی دے وائی چپندے دیر شکال پخوا ختم شوی زکا بارانو نا کم شوی او غرنو که گایا گانی نٹو کی گی یار محمد خان لس کلن وو چی بانڈی بای کولی اووز دش پیتو نا اوختلے دے
جان سبان سالا روڑا بیو لے لما خان بایا تو او با بانوی مای چنو با باوی باسی پاگی که بان باسی او با بانس کلی ہو مانوی بانس کلی ہو منگ بانس کلی
ہو او بانڈو تو بایتا ستم تم رقم ساری ساتلی
منگ بایا گایا بسا چلی او گڑی بم ساتھی ہو چیلے بم ساتھی بجی منگو تو بجی گو
پیسی بزر سر
پیسی نا بس پیسی ما چا سا وی او چا سا بنوی چال بچا غنم زہرا ول جنسا چا بور بچرا ول یو کال بعد بم ور کول ول جنسا جنسا خلق بجن سنا کول زیر پے خاص روپے من وی
د تاج محمد اوزو په دامان کې د کرکړو پانې خوړلې خدای ورته پخپل د ځنګلي کې کر سوري د لاندې ناستو د هیڅ غم نو چې اوزی به د چا کروندو ته ورګړ شي ځکه د غړک په سونو اکړ پراخ او شار دی
نه نه دا هډې خزیه ده بس وا ما واف کې لګي نو کې د اوزی مزي رو بس ول تلتا ناست خو شي بارانو نه وشي کنه نو به یو څور ځ خاص نه گئی هغه کې د اوزی به خپل لو اخی به گزارې پکې خو چې هغه ختم شي بس به هم دا کې کران او دا کرکړې مرکړې دا شي نه خوري
پدیم پوی کدمو خدل تو زغه بمنډه مم جوړیږي کنه
بز مکه بابا دې شدا شاله ماړي چې کمی دي د بټولې آباد شي او فصلونه بپ کې وشي
دلته کم کم رقم فصل تاسو فلل کری کنه لاندې
دلته بس دې دامن کې خټور ولې دا غنم منم کریو بنشتا کنه
غنم تاسو څومره کېږي چې یو جیر پسری چې باران یاله
دلته ولې شي خابات کالي جرب نه دي دا یو بلس منه ویلې
زر محمد مومند خیبر پختونخوا سه وسته ګټیر ریټایرډ سپرډنټ او مری د پنځاوی کال نه زیات دی اوای څلوېخ کال مخکې به خپل څاروي بانډو ته لېږل مشال ریډیو ته وویل نن سبا خلک تعلیم او نوکری وړخته کوشش کوي نو ځکه بانډو ته زیاته توجه نه ورکوي خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دیرش یا څلوېخ کال پخوا د بانډو ختمېدل وجه
زمګه د بانډو ضرورت مخکې د اوبو دی مال ته د باران ډیر ضرورت دی چې اوبه نی چې کم چا ساتلی دي کنه هغه مونږ ساتره
یار محمد خان نن وختونه د بل چا په زمکو کروندې کوي او څلور زامن هم ورسره مرسته کوي دغه په خپل سبق نه دی ویلې خو زامن سبقونه وای او دی ورته زیات خوشاله دي
سکولونه ونه نو خالي یو سبان کې سکول به بل بنو
حلیم زو تاج محمد خان او د ترک زو یار محمد خان دواړه دې ته خوشاله چې د محمد ډیم جوړې دو سره به د دوی سیمو دامان او اقرب ډاک ته د اوبو نهروزی دوی به کروندې هم شروع کې او څاروي به د غرو د شنو غیاګانو سره ماړه هم وي دوی وای چې هم به په خپل کور ګټه پیدا شي او هم به بچی د پردو مزدورو د کروندونو خلاص شي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
او اوس هم د مشال ریډیو د پای په شیبو کې وار بیا ورزو اسرار العالم مومن ته چې د دې سات د خبرونو لنډ استواو
د پاکستان کورونا چارو فارسی وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې خبري غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې وزیر اعظم عمران خان وزیران ته امر کړی چې د حکومت له اتحادي سیاسي ګوندونو سره په اړیکه کې اوسي چې د رنګ د عدم اعتماد تحریک ناکام کړي د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو د مارچ پر اتمه د قومي اسمبلی په مرکزي دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی د مسلم لیگ نن مشر شهبا شریف او پیپلز پارټي شریک مشر اسف علي زرداری ادعا کړي چې حکومت مخالف ګوندونو په اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیات رائے ترلاسه کولی شي د دې تحریک د بریا لپاره د قومي اسمبلی له 324 غړو څخه د 102 اویا رایو ته اړتیا ده په کوټه کې د ترغریزه دړکو وروسته امنیتي ګامونه پورته کړل شوي او تر دوه ورځو پورې ټولې تعلیمي ادارې تړل شوي دي په کوټه کې په 15 مارچ د بلوچستان کومو چارو وزارت لخوا په خبر شوي بیان کې راغلي چې د ښار په مهمو مقاماتو کې د وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ لخوا د ترغریزه قوتي کور مسته کېدو د کې ورکړل شوي دي بیان وایي له دې عمله د زیارت او جمعې په ورځو په کوټه ښار کې ټول سرکاري او شخصي سکولونه کالجونه پوهنتونونه تړل شوي دي بلوچ لیبریشن آرمی یاد دلی دغه دڑکو پڑا تر دې دماغ سے نیولی پاکستان حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګول شو ټولو بندیزونو ختمولو اعلان کړی. پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د دې هیواد د منصوبه بندۍ وزیر سید عمر وویل چې پاکستان کې د کورونا پیښې مخ په کمېدو دي او اویا فیصد خلکو د کورونا وایرس د دواړه ویکسین نه حمله کړې. د پاکستان روغتیا څانګې د مارچ کولو سم ویل چې په تېرو شپږ ورځو کې 543 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي او 2 څخه مړه شوي دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سره منشي ځانګړي استازي ډاکټر یوناما د افغانستان په اړه د برتانیا په قربتوب د بشري مرستو د کانفرنس نیټه اعلان کړه. یوناما د مارچ 1 په جامع کې راغلي چې دا کانفرنس په دروازې مارچ میاشت کې یو ځل شمې نیټه ترسره شي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه سر ته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې به د اسلام پښتونخوا په غږ تاسو ته بیا حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارم. خاد او آباد اوسئ.